د احمد شبر یم. السلام علیکم. نن د افغانستان په څلور ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي چې په هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، خوست، پکتیا، لوګر، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، پنجشیر، ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سختو ورښتونو امکانات شته. دغو ورښتونو ته بزګران خوشحاله دي او خلک وایي چې له دې سره به د مځکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. خو بل لور ته په وروستیو څو اونیو کې ورښتونو او ورسره سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثر ولایتونو کې مالي زیانونه اړولي دي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سیرک ژومانګارین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی ژومانګارین چې چهارشنبه کابل ته رسیدلې له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکی سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوی چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي او له قزاقستانه د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. په دې ترڅ کې ټاکل شوی چې د افغانستان او قزاقستان د تولیداتو او محصولاتو یو ګډ ورسنۍ نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي. په خیبر ضلع کې د ملیشه ځواک چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته د دې پیښې تایید وکړ او څرګنده یې کړه چې پرون د فرنټیر کور د 1/16 کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم چاودلې. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې درې جګپوړي افسران او 12 سرتیري دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. حماس د یو اسرائیلي یرغل ویډیو خبره کړې چې په هغه کې هغه د اسرائیل حکومت د خپلو اتباعو په نخوندې توپ تورنوي. تر اوسه نه د څرګند چې حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه یرغمل شوي 24 کلن اسرائیلي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت کړې ده. د اسرائیل رسنیو ویلي چې دا یرغمل د امریکا او اسرائیل دوه ګونی تابعیت لري. د اسرائیل حکومت وایي تر اوسه نه پوهېږي چې څومره یرغمل ژوندي دي، خو د هغوی شمېر له 100 ده تر 130 پورې اټکل شوی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د مخکني لنډمهاله اوربند په نتیجه کې 115 تنه یرغمل او د اسرائیل له زندانونو د 240 فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې آزاد شول. په غزه کې چې پر روانې جګړې څه باندې 200 ورځې تېرې شي، تر اوسه یې د پای ته رسېدو هیڅ نقشې نشانې نه لیدل کېږي. د روسیې د ماشومانو د حقونو کمشنری له اوکراین سره د ماسکو د یرغل له امله د بې ځایه شویو شاوخوا 500 ماشومانو د تبادلې د یوه تړون خبر ورکړ. ماریا لووا بیلووا پرون وویل چې 9 ماشومان به اوکراین ته وسپارل شي او 19 به روسیې ته واستول شي. لووا بیلووا زیاته کړه چې دا موافقه په دوحه کې له اوکراینی لوري سره د خبرو پر مهال شوې ده، خو د اوکراین د بشري حقونو کمشنر دیمیترو لوبینیتس فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا خبر نشي تاییدولی. وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام درو چې پکې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر دې پروګرام مخکې د ازادي میلمه تاسو ته معرفي کوو.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسې، په پیل کې درته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږئ؟
تقریبا پنځه کال مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان میں پزړه کې ده، افغانستان میں پر رګ رګ کې ده، په وینا کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندی کړی اختیا وایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطنه د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډېر اغلری مثالونه لري. وطن په اصل کې ورته وګورو، وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند هلته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړې مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي، او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، د هغه پارچا باندې فرض ده. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي، څوک چې د وطن نه لري وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجا صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شعرونو کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي، دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډېر افسوس، ډېر افسوس سره باید ووایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم. او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې، د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه هم ونه شوه کړی چې دلته جوړه کړو او دلته افغانی ادبی ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بل انجان سه بوس، خدای شاین ډیر اسانه سوي هم دی، په انلاین باندې هم تاسو کولای سي چې په مشایرو کې برخه واخلئ. یعنی کې اوس د سره حادثه شروع کې فکر نه کوي چې و نتیجه به ورکي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډيري ټولنه شته دي چې البته په هندستان کې نه دي، د هندستان له خوا نه دي، د موبایلي د موبایل لارې نه چې انلاین ټولنه جوړه شوې دي. په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خواه خواه کې دي او مشاعري کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي؟ نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 افغانۍ، 400 روپۍ د میشته یو شخص سره مرسته کېدله هغه مثبت دي یو ان ایس سی آر د مرسته هم نه کوي نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي وخت بچیرته وي ورسره او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي مونږ په سهار دوکانونه خلاصول چا به شپږ بجې چا اووه بجې چا اته بجې او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل لیکن دلته برعکس تقریبا یوولس دولس بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لس یوولس دولسو بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده
بلې په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی دوی په څه کاروبار اخته دي اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي
دلته بېلبېل کارونه کوي چا دوکانونه خلاص کړي دي او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي نو خامخا کوم دفتر کې شي شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کېږي ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې او ډېر خلک شته چې بېوزله دي اکثریت بېوزله دي د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کېږي ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هېوادونو په پرتله
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل یو څه به وس کار کاوه دوی به اکثره هند ته تلل اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې دسته خلک درځي د تداوی لپاره
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالات په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندې تګ راتګ نشته ده به هیڅ تګ نه راتګ بند شوی ده
البته یو شمېر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري هغه په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي له ځینو سره تاسو خامخا په تماس کې یاست
داسې خلک ډېر دي خصوصا مسلمانان ورونه ته وینده ده دا زمينه مساعده ده البته دوه سکانو ته دا زمينه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغه قبول کړي هغه خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنت ورکړي خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هېوادونو کیسونه لري کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پېښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې د هغو پېښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا البته حکومت مرسته سره دا کړی ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا سربسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل تاسو د کاناډا یادونه وکړه د دې ترڅنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي خصوصا هغه سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي او لاغې نه مخکې چې دونه یم کال کې لکه مونږ شروعات شوه ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغه هیوادونو ته رسېدلی ده او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و دغه کاناډا هېواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبخت لویه بدبختي چې ده بېسوادي ده د به په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله 100% هم نشم ویلی ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې را سره کړی ده. مونږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړی په ژوندي دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې مونږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، خو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو مونږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلق کنورٹ کی گی، او یا پو ہر رقم چھو پو زور یا پو رضا پو ہر رقم چھو جگہ بیلا موضوع دا، خو رستائی داو چھے دقا سمرا چھے پاتی ہو دوی تا دا مو دم رضا مینہ ہوا چھے بس حال در جوان دو کی، او نورا کم امتیازات رفتا لوگو کپو تیرو دولتونو کی ہمو گرو یو دی امان اللہ خان پو وقت کی یو سے امتیازات ورکا شو لکا اگر چھو دیوان نرنجن داس دی مالی وزیر تاکل شو ہے وہ اولین کس ہو چھے دی افغانستان تاریخ گواد البتہ دا زنو ہم دا تاریخ ہوئی چھے د افغانستان د آزادۍ مایده لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، دته د مالیه وزیر په صفت مقرر شو، او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کمو خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی، خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی راکړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به راکولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، لالا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندی ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده ځکه چې تاجک تا تاجک لیکل شوی ده، پختون تا پختون، ازبک تا ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د مونږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د مونږ نه دي، مونږ یې خپل نه ګڼلو. نو په دې لحاظ مونږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل، مګر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې؟ علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي، او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. مونږ افغانان یو، مونږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره مونږ اړیکې درلودې، دا نه چې مونږ اړیکې نه لرو، مونږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره، بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره مونږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. مونږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې مونږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه مونږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مونږ نه دي درلودلې ورسره. مونږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي، او د سیاست موضوع بیره ده. وطنونه بیل دي، مونږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. مونږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات.
راوتلی دی اکثر انجن سب د دوی د عبادت ځایونو د ګردوارو او درمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغهته کېنولي دي، د سیکورټي په صفت چېرته د هغو نه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه وراچول شوي دي. نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته، که چېرته پروازونه وي ولې نشو کولی؟ هغه د مونږ وطن ده، د مونږ هېواد ده، هغه د مونږ خپل خلک دي. هر کله چې وي مونږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه.
بله انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسي، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
او دا کېدای شي دا سل فیصده ده، خصوصا په لګکیو باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حمله شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیزه خبر وي چې لګکی په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطنه په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکاري، د رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري. یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدا ده چې موږ د موږ منطقې چې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان و، اول شور بازار و، بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي و چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شوله، چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو، هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و. او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه، ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي پکې ول، وړنګ د غرو لمنه یې راکړله. نو هغه سې ځای که موږ ته راکړه شي، نو ته خو موږ همغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک هر چا وي چې دا ځمکه دما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه سوه چې نه دا ځمکه ماته دولت راکړې ده او دما ده؟ دا ناممکنه ده. که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې، ولې موږ کاروباري خلک یو، موږ هلته چې لاړ شو اتبن دوکانداري کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار کړی ده د دې سره. او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران، ډاکټران او نور درلودل، نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو. ور چې اکثریت خو نه یو، موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګوردواره هم پکې جوړ شي، که سیکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي. نو هغه امکانات موږ ته برابر شي، او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي. خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته، یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي، نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه، د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو. ولې چې تعلیم اول شرط ده، بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. نو کدا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي، دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلي ویل، دوی سره چې تاسو کښېنی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي؟
دا ډېر مغلق فوت اسې وکړو د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي، د افغانستان موضوعات سره تیرم، د افغانستان نقشه ورته کېږدم، دغه د افغانستان نقشه ده. پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي په اصطلاح را لېږلې وه، کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه، واټساپ کې را لېږلې وه، میسنجر کې وه، شاید دا خپل لمسی ته خدا له مایده د افغانستان نقشه ده، تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم، د افغانستان یم، دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي. په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت، په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو، څوک یو. او زه به یو مثال درکړم خپل، چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی و، یو واده ته زه غوښتل شوی وم، نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و، پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې، اصل افغان ده، د قندار ده. نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم، په دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم، هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته، نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړي، خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و، چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و، نو چې د کور ته ورننوتلو د دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې، او د مهرون کلر یعنی دغه جګري رنګ وایم، د هغه اخیستی د افغاني سوټ یې په غاړه، د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي، په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه ځي، نکریز ور باندې لګوي. نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو، ما مو مخ وړلو، ما چې ده خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي، 10 کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو، خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي، د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي، لکه نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو مونږ افغانیت نه شوي راولی. همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي، په ودو کې میوزیک چې غږېږي، د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي، دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي، هغه که د ژوندی موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي، نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده، اتڼ اوس هم پکې ده. د مونږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي، مونږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي مونږ یې نه استعمالو، دی یو 10% شاید وخورو، 10% 40%، نور 80% اګنور دي، دا مونږ نه خورو. د افغاني خوراک بیل ده، د هندوستانیانو خوراک بیل ده، مونږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې، مونږ نسل لا ژوندی ده، په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیره مننه تاسو خپله د افتخار وړ یاست انجان صاحب، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه. له تاسو هم چې ماته موقع راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو، او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو نه هم مننه چې وخت نا وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي، زه د مینې پوروړی یم، خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ، مننه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یوه نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکی له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی. نور پیغامونه هم راغلي، د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده. پر دې پیغامونو سربیره به په یوه مرکه کې واوري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثرې نه دي تمامې شوې چې د بېوزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی. ملګري ملتونه وایي د دوی د بې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې تمامې شوې دي. د سیګار د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارده ډالره مرسته کړې ده، خو ولې بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي د لوګي او فقر سره مخامخ دي. ولې دغه نقدي مرستې د دې لامل نه دي شوي چې د بېوزلۍ ټغر ټول شي؟ په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوو عزیزانو د لټه پروګرام لنډه برخه هم شته، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
زه یو متقاعدم، تقریبا دوه کم اتیا کلان یم، نور عاید نه لرم، کور کرا ورکوم، ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یم. دغه عمارت چرغلی دی، د موږ تقاعد نه کوي. دغه خو ظلم دی، دغه پیسې د موږ د معاشه ګرځېدلې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسو کرامت بدبخترین ملت عرب سرنوشت ظالم پلاسته، سرنوشت سست دست خلق پلاسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د رادیو خلاص ډک سلام علیکم. یو پیغام دی و ټول افغانانو ته، هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوک. دا بعض خلک پر واتس اپ باندې وسه جان سړی ته پریږدي، وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ماته یې دا راواستوي، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه ده سره پیسې عباس چې هغه ته دې واسطه وي، هغه ته پیسې واسطه ته به ورشه په عینومې نه کې که بل بانک ته، هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکوي، مازې دا پیسې ور. نو ما سر ورسره خلاص و، سړی غله دي باره، ما زه دونې پیسې نه لرم، ما ته دا 25 لک افغانۍ راکړي، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم وابېستوم. ولی هغهش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ یوې. نو زما سر په خلاص، سړی غل دی. نو ما ودیا 25 لک افغانۍ دي، هغه به زه راواخه، ما 1 لک افغانۍ به تی ته درکړم، هغه 25 لک افغانۍ یې زما بره. ولی که نه دا رقم نه کېږي، ژر یې تسلیم کړه، که نه دا جایزه موږ بیا بل چا ته ورکوو. نو زما سر ورسره خلاص و، ټول افغانان یې په دې باندې پوهوي، دغه رقم یې سجان دغه کوي. د ټولو سر ورسره خلاص، محترم افغانان ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساسي پاړي کې یم. د ازادۍ راډیو څخه دا غوښتنه چې زموږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غیر د ټولو ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سره سوال سړکام خراب دي، د پیسنګ پر مانده باندې پل نه لرو، د درګو پل ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکې دی چې دوه نفر پر لیدلې دي، د یو لاس د واپس ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري، او دا زموږ پل راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بې سیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده، که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې، نو لطفاً مهرباني وکړئ، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډېر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ، د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ، او خوندو ته خپل حق ورکړئ، او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
السلام علیکم. ازادي راډیو اوریدونکو کارکون ته سلامونه وایم. دغه د امارت په لوړپوړو چارواکو باندې زما دا غږ دی چې دا د معیبینو پیسې ورکړي، را بېخي شی نه لري، که ملکي دي که نظامي معیبین دي، د تېر حکومت شیم هغه سیم خو دی د خپل طالبان نظامي معیبین پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. طالبان خو تقریبا ډېر دي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. نو پر لوغه باندې ما غږ دی ورور چې دغه پیسې ورکړي. السلام علیکم.
زه د پاکستان بلوچستان لپشین کاکړی توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ دا درې کاله کېږي ایسار یو ډېر په بد حالات کې نه دا د سیمې جایي خلک موږ ته مالوته نونه اوبه راکوي نه ډېر بد سلوک راسره کوي نه مغرو ته پرېږدي او هلته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکوي پوځ راته ولاړي په باډر منه یې لکوي باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان یک پوری چارواکي ټول زموږ د هغه واوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړي او موږ هاخوا ته واوړو او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر دولس او سمال وخان ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو ډېر کورونه یې پنځه شپېته کوره ملاخیل یې دلته ایسار نو باید موږ د هغه پیغام واوري او له یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ هاخوا ته واړئ. السلام علیکم.
عبدالسلام یم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري. چې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانېږي ور په ور مخ په لوړې ځي. باید د دوکانداران ته نرخنامه کښېږدې باید ټول شیان ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو. دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېده ګرانې ورکوي د دو خلکو په هڅه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید فروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسېږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ پنځه کسه محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه. دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعده شي. نور څه نه لرم. نو د ازادۍ راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. دغه د نجونو مکتبونه طالبان ته ویله کې وروره کوم دا مدني فعالان چې ګري که ښځې که نه په بښ کې کوم خبریالان چې زهیري وروره دا کار مه کوي وروره. دا ټول مسلمانان دلته دي باید په خلاصه سینه او په سړه سینه کار باید هر چا څخه واخیستی. نو داسې زور ظلم باید ونه سي وروره. په لوړ پلو چارواکو باندې ما دا غږ چې دا کار مه کوي وروره. یو رولګوي سره وکړي وروره. داسې کار ته وژه مه وایي چې باره داخل په افغانستان کې باره خلک درسره خواشینی بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای کوره ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګوي. کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه. خمه یې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پې ووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي بچ خلک خاطر جمع شي. زموږ صاحبانو له پکار دي، صاحبانو له د خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغې غور وکړه، د افغانستان حکومت ته په دې ویزو غور وکړه، د خلکو دا ویزې ولګوي. خدای نه ویرېږئ که نه لګي، خو د خلکو دا پیسې خو مه سیزئ کنه. دا څه شی شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق برمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته چې څلور زره روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره هغه دق په در شي. ازادۍ راډیو کارکوونکي دي ټول زنده باد، الله هم خوشحاله اباد لره.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. محمد شیخ زاهدیم له هلمند نو ذات څخه. زما نظر د متقاعدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي او د بانک رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ به بودیجا ورته ځانګړې کړې ده. یعنی سته که چیرې نوی بیا د دې متقاعدینو د معاش لپاره دی هغه سو روپۍ چې امانه صندوق ته سویس کې انتقال شوي دي او ډاکټر انور الحق هدي وایي چې ما دونه میلیونه په ګټه دي د هغو څخه دې راوړي. هغه طریقه وسوله طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې کښکېلي ملګري ملتونه خو هغه د غوښتنو ځینې وکړي چې دغه دونه بودیجه د متقاعدینو ستونزو دپاره رازاده کړي. نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره د مشکلات بدلی. نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت یو انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دی. نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفولو یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دوی مشکلاتو سره نو دوی چې دی وخت تیر کړی دی او ژوند په اخیری شبو کې دی. نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ينفع الناس. نبی کریم علیه السلام د بهترین انسانانو څخه څوک دی چې انسان ته نه پورسېدل. نو ټوله باید په دغه نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې د عمارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایکاس په سیمه کې د ګری کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتري ودرېد. دا سوال مې ورسوم.
محمد لغمان هم دا د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه د باد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشې کړ زمنگا حکومت دیو منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا به افغانان خپل تصمیم نیسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه د موږ لارې ډېرې خرابې دي. ورور جان د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه سوتلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غزې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. ورور دا ما پیان دې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د یي د خونې نوې ته خبره وي یي د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې ښځې هم ټولې کړي. وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماتې په خبرو هم یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه داخل لرو. په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي. هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او پس پارختنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ملګری ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وي. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوې نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې، خو د سیګار د راپور له مخې نړیوال ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی؟ ولې لا هم شاوخوا 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو کتونکي یاسر احمدزای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه سي چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوی هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا پنځلسو کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړې، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړې، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کېږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په همغه لستونو کې ځای ورکو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپله ملګرو ملتونو سازمان عملاً هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نور و وړو نهادونو ته ورکول کېږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه حتی د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
بله انازای صاحب، نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یې یادوئ، څه لامل و چې دغه دغه درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستي وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړې. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل راوښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاص او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملاً صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، رفلکت کړي دغه دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکشو ازیدانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکشو عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي دامن څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله و سلام په احترام.
السلام علیکم، زه سید رضا منسلانم در 16 روزګان ولایت او تیراوت ولسوالۍ څخه زه د ورکو عزیزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زوی دی د جمعه خان په نامه 25 کاله عمر لري. نو که هر ورور هر مسلمان که یور معلم یې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 8 4 10 1 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینې دي 2 لک افغانۍ ترلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام نن تاسو ته ورکړل راځم چې څنګه تاسو په خیر همزله لامنې ملغمه څخه نو زه یو تر دې چې نصر مې نه کیږي تقریبا د مې سیګ نه دره کا شوه دا چې په لور وي څو کالې تر وکړم په تاسو باندې کار څه معلومات نه مته دې په داس نه راځم دوی وایي چې تر واه یا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو ته د سختي تمام
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي. تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 1 1. او بل شمیره ده: 0 8 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی. داسې د 8 10 8 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده یې سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده. 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټسپ شماره ده. البته زما د واټسپ شماره ده چې 4 ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 8 14 15 3. یعنی 0 1 1 1 4 1 5 0 3. بله اتصالات شماره ده هم درته وایم چې ساده شماره ده: 0 8 1 1 6 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو اجزانو دا پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فریدی سال څخه مننه چې د دغه پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
Da 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 ترجمة نانسي قنقر.